السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم د ازادي رادیو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی امنیتی ځواکونو ته ویل دي چې د جګړې په میدان کې تروریستان ژوندۍ پرې نګدي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه په همدې خبرونه کې مفصل ریپورت لرو تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اورئ خبرونه د افغانستان او نړۍ په د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې ملالی بشیر وړاندې کوي
لمړی ته ځینو خبرونو سرچکی د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکیو لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي په کندهار او زابل کې یویشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د پاکستان صدراعظم وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې یې ګڼ شمېر کسان وژل بشپړه خبرونه د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکۍ لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه شاوخوا اته کسان په انتخاباتي کمیسیونو کې د کمشنرۍ څوکۍ ته د ګمارنې په هدف ولسمشر ته معرفي کړي دي هارون چې خانسوري نن ازادي راډیو ته وویل
دا لری په جریان لري د راډي توګه باندې نو ان شاء الله امیدواري ده چې تر هغه میاد شي اوسو دې قانون کې چې وافته و چې پولیس د څنکه پنځم به پوری تکمیل شي
تیره اونۍ ولسمشر د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه توشیح کړه او د دې قانون تر نافذېدو وروسته جمهوري ریاست اعلان وکړ چې لمخې د انتخاباتي کمیسیونو کمشنران له خپلو دندو ګوښه شول د انتخاباتو د نوي قانون لمخې سیاسي ګوندونه چې له عدلي وزارت او همدارز له انتخاباتو سره اړوند مدني ادارو سره ثبت وي باید نوي کسان جمهوري ریاست ته معرفي کړي چې ولسمشر له هغوی څخه دیارلس کسان د کمشنرانو په توګه او دوه د انتخاباتو د دارالانشا د څوکۍ لپاره انتخاب کړي په کندهار او زابل کې یویشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده وسلوالو ته د تلفات د کندهار په غورک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې اوښتې دي په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوی وایي په دغو عملیاتو کې یولس وسلوال وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي د عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي طالب وسلوالو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي د فاریاب امنیه قومندانۍ په یوه بیان کې چې نن خپور سو ویلي دي چې طالب وسلوالو تیره شپه د قیصر ولسوالۍ پر ارکلیک سیمه پراخ برید وکړ خو دولتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د مولوي عصمت الله عصمتیار په نوم د یوه قومندان په ګډون د دې ډلې اتلس وسلوال وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي خو په عین حال کې طالبانو ادعا کړې چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې یې ګڼ شمېر حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده د قیصر ولسوال حاجي رحمت الله هم ویلي پر ارکلیک سیمه د طالبانو له برید وروسته سیمې ته استول سوي مرستندوی ځواکونه پر لارو وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ شول او په نتیجه کې نهه سرتیري وژل سوي او اته نور ټپیان دي د چارواکو په وینا په وژل سوي پوځیانو کې هغه څلور پخوانی طالبان هم شامل دي چې درې ورځې مخکې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي وو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې ګڼ شمېر کسان وژل دی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وضعیت سمولو یوازینۍ لاره خبرې دي په همدې حال کې پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې له هندوستان سره اړیکو سمولو په برخه کې مرسته وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ملګرو ملتونو ته یو لیک لیږلی دی دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په دوو جلا پیښو کې په هندي کشمیر کې پر ملیشه پولیسو او پوځي سرتیرو په حملو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته هندوستان د دوو حملو پړه پر پاکستان اچولې ده او خبرداری ورکړی چې د دې حملو غاښ ماتوونکی ځواب به ورکړي پاکستان دا حملې غندلې دي او په همدې حال کې یې هندوستان ته خبرداری ورکړی چې پرته له تحقیقاتو باید پاکستان مسؤول ونه ګڼي د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش ته په یو لیک کې لیکلی چې د ځایي سیاسي لاملونو په خاطر هندوستان د پاکستان پر ضد دشمنانه دریځ ونیوه او وضعیت یې ترنګلی کړ. تر دې مخکې نوې ډیلي غوښتي چې پاکستان دې د تروریستي ډلو ملاتړ ودروي چې پاکستان د خوندي ځای په توګه کاروي او پر نورو هیوادونو حملې کوي. د کالیفورنیا په مشرۍ د امریکا شپاړس ایالتي ائتلاف د دې هیواد پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو له پولیس سره د دیوال جوړولو په خاطر د پیسو ټولولو لپاره د بیړنیو حالاتو د اعلان پر سر په محکمه کې دعوه کوي. دا دعوه د کالیفورنیا د شمالي ولسوالۍ په محکمه کې د دوشنبې په ورځ ثبت شوه. دا وروسته له هغه چې ټرمپ د کانګرس تر پریکړه تیر سو او په هیواد کې یې بیړنی حالت اعلان کړ. کانګرس د هغه غوښتنه رد کړې چې له مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره د 15.5 میلیارد ډالر ورکړي. ډیموکراټانو ژمنه کړې وه چې د دې غوښتنې مخه به نیسي. د کالیفورنیا لوی څارنوال هاویر بسیرا په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی ټرمپ محکمې ته بیایي چې د ولسمشري د واک له ناوړې ګټې راوګرځوي. د کالیفورنیا تر څنګ په دې دعوه کې د کولراډو، کنیکټیکټ، دلاویر، هوای، الینوی، مین، ماریلند، میشیگان، منیسوتا، نوادا، نیو جرزی، نیو مکسیکو، نیویارک، اوریگان او ورجینیا ایالتونو لوی څارنوالان شامل دي. د دغو ټولو ایالتونو لوی څارنوالان دیموکراتان دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. روان خبرونه پترس کې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر امنیتی ځواکونو ته ویلي چې د جګړې په ډاکر کې تورورستان ژوندۍ پرې نګدي. د غراس د افغانستان د سولې د مسلې په اړه هم په روان خبرونه کې ریپورت اوریدل شي. او جمهوریت ریاست بیا وایي چې تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوسټ ته شاوخوا 8 کسان معرفي شوي دي.
اگر کوم چې وا اسنه سره پوری معرفي شو دا زاب ده نور هم د تاسو به انشاء الله ټول معرفي شي او د لیست تکمیل شي.
بل لور ته بیا سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي د کابل دولسي جرګې رای باطل شوي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه بیرته نه راګرځیدونکې ده. د نورو ولایتونو په څیر په ختیس زون کې هم د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل شوی ده.
متاسفانه د کمپاین په جریان کې بیا په نګرار ولایت کې د ویزه ماشومان ساحو کې سیال د کار زمينه مساعده نه مثبت کیږي.
د پاکستان او هند ترمنس د ورستي کډکېچ موضوع تعقیبو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د خزو لپاره پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګړې اچار اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی ټولو امنیتي قمندانانو او د پولیسو ځانګړو قطعاتو ته امر کړی چې تروریستان لمنځه یوسي. دا چې دا امر کله شوی دی او د دې نور جزئیات سیدي همدا شیبه د ازادي راډیو د کابل د دفتر مشر او زموږ همکار حمید مومن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. مومن صاحب، خبرونه ته په خیر اغلی، په دې اړه نور جزئیات سیدي.
مننه مراد صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی چې نن د لومړي ځل لپاره د کورنیو چارو وزارت له منصوبینو سره او په مرکز او ولایتونو کې له امنی قمندانانو او د استخباراتو له مسؤلینو سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې کولې، دوی ته سپارښتنه وکړه، امر یې وکړ چې د دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راوګرځي او د جنگ په ډګر کې د په وینا تروریستان ژوندۍ پرې نګدي. البته د یو منبع د کورنیو چارو وزارت چې د نوم له خوده ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل دي چې په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست دا ویل چې د جنگ په ډګر کې د دوی تهاجمي حالت او د تروریستانو په وړاندې د دوی جدي چلند به د دې سبب شي چې سیاسي اقتدار د سولې په مذاکراتو کې برلاسي ترلاسه کړي. د منبع دا هم ویل چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست دې ته هم اشاره وکړه چې سوله د سیاسي مشرانو کار دی، خو دوی پوځیان دي امنیتی مسولین دي او دوی به د جنگ په ډګر کې خپل جګړه ته دوام ورکړي. البته دغه اقدام یا دغه امر روساله حق کیږي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو سو پړاونه تر سره شوې دي، خو طالبان لا هم حاضر نه دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. که څه هم ځنه کتون کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست د اقدام ته په دې سترګه ګوري چې دا په طالبانو یو ډول فشار دی سولې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی، خو ځنه نور بیا دا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تر اوسه پورې کوم مستقیم خبرې نه دي شوې او د دې ترمنځ جګړه د پخوا په سر روانه ده او تر اوسه پورې په دې اړه کومه هوکړه نه ده شوې. نو دا د جنگي حالت په پام کې نیولو سره یو اقدام دی چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست کوي. البته د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې د قطر پر راتلونکي غونډه کې به د امریکایي پلاوی او د طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو زیات تمرکز به په افغانستان کې په اوربند وي او په طالبانو باندې به دا فشار راوړل وي سول افغان حکومت سره د سول خبرو ته کینی. مراد صاحب، د کورنیو چارو وزارت سرپرست چې نن د لومړي ځل لپاره د دغه وزارت له منسوبینو سره غونډه نیولې وه او خبرې کولې، د یوې ابلاغې د صادرولو خبره هم کړې وه چې دغه ابلاغې و صادره شوې ده. په دغه ابلاغې کې ټولو هغو کسانو ته او ډلو ته چې د ابلاغې په وینا قانون ماتون کې د خبرداري ورکړل شوې ده چې د پولیس په وړاندې خپل سری اقداماتو ډډه وکړي، کنه نو له دوی سره به جدي چلند وشي. د کورنیو چارو وزارت له خوا په دې اړه کوم ابلاغې چې خبره شوې ده په هغه کې دا هم ویل شوې ده چې پولیس په ټولنه کې د نظم او قانون پلي کول کېږي او د بیلابیلو جرایمو په وړاندې مبارزه کوي. نو د هیواد د هر وګړي دا مسولیت ده چې دغه ځواک درناوی وکړي. په ابلاغې کې دا هم ویل شوې ده چې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه په کاري لومړیتوبونو کې دا مسله ځای لري چې د پولیسو څخه د پولیسو د هر غړي څخه دفاع وکړي او د دوی د وظایفو د اجرا په محل له دوی څخه ملاتړ وکړي. البته په ابلاغې کې په مرکز او ولایتونو کې د پولیسو د ټولو مشرانو او امنیت قمندانانو ته امر شوی دی چې هر هغه څوک چې د دغه حکم نه سرغړونه کوي او د پولیسو په وړاندې خپل سری اقدام کوي، نو د هغوی په وړاندې د هیواد د جزا د قانون د دریم فصل لمخې جدي چلند وکړي. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. حمید مومندو چې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د نننۍ څرګندونو په اړه در سره جزئیات شریکول. د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی نن له امنیت قمندانانو، د استخباراتو له مشرانو او د پولیسو د ځانګړو قطعاتو له امیرونو سره په یو ویډیوي کانفرنس کې غوښتل ویل دي چې د جګړې په ډګر کې د تورستان ژوندین پرې دي. د ویل دي چې د افغان حکومت د سولې کار د افغان سیاسینو د خو منګ یاد د پوینه امنیتي ځواکونه به تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکوي. د غراس د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوی ابلاغ کې چې حمید مومن ولستل دا هم راغلی دي چې هیڅوک باید د پولیس پر وړاندې خنډ جوړ نکړي او د قانون په مقابل کې واقع نشي، کنه د قانون مطابق بور سره عمل کیږي. دا ساتي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې دوستانو په همدې اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو. ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي د پاکستان په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی له ورستۍ یو څرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې دوه مخیزه پالیسی پر مخ وړي. د دې جرګې منشي مرداد نجرابی د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې که پاکستان وغواړي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینولای شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په ورستۍ ناسته کې افغان ولسمشر ویلي چې طالبان د پاکستان سره او پاکستان د حمله غوي سره خپل اړیکی واضح کړی چې پر کوم اساس ولاړ دي. نور حال د اکرام الله اکرام پر ریپورت کې ورو
روسل هغه چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره پناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو او پاکستان د اړیکو وضاحت وغوښت. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي وای ولسمشر لا هم د سولې په برخه کې د پاکستان د ریښتینی همکاري په اړه شک لري. د دې جرګې منشي مرداد نجرابی د سه‌شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سیاست دوگانه را در پیش گرفته.
دی وای پاکستان دوگونه سیاست غوره کړي، ل یو لوري ځان له امریکا سره د تروریزم پر وړاندې د جګړې خملګری بولی، او ل بل پلوه بیا په غیر مستقیم او جدي ډول له طالبانو ملاتړ کوي. د ولسمشر هدف لدی خبرې دا و چې پاکستان باید په دې اړه خپل دریز روښانه کړي، که سولې غواړي نو افغان حکومت سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي، یا دې دا مشخصه کړي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي او کوم ملاتړ نه کوي عملی ګامونه دی پورته کړي.
اگر نمیکنی ګامای عملی را برداشت.
خغل نجربی وای پاکستان د افغان سولې په برخه کې دوه مخې دی، نو ځکه افغان ولسمشر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو وضاحت وغوښت. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د یکشنبې په ماښام په ارګ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورسره خبرې وکړې. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ناسته کې له خغلی خلیلزاد سره د سولې د یو نوي اوازې کاري چوکاټ په اړه توافق هم وشو. په خبر پانه کې ویل شوی چې دغه نوی میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکيږي او د مشخص اجنډا په اړه به سلام مشوره او په رڼا کې به اقدامات کیږي. خغلی غنی دغه راس په دې کتنه کې ویلي چې طالبان دی له پاکستان سره او پاکستان دی هم لاغوي سره اړیکی واضح کړي چې په کوم اساس ولاړ دي. ولسمشر دا هم ویلي چې له ترهګرو شبکو سره د طالبانو ارتباط او له جرمی او حرام اقتصاد سره د هغوی اړیکی هم باید واضح شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی وایي چې ولسمشر له پاکستان غواړي چې خپل ژمنې په عمل کې ثابت کړي.
شاید محترم رئیس جمهور هدف دا وي چې هغه خبرې چې پاکستان ظاهرا کوي د افغانستان په پلوي، هغه خبرې چې وایي چې موږ د مثال طرفدار یو، دا په عمل کې ثابت کړي. اما دا امکان لري پاکستان د افغانستان په واره کې عمق استراتیجی لري.
خو د نړیوالو اړیکو افغان کارپو سید خالد سادات بیا وایي ولسمشر غنی غواړي چې د امریکا په حضور کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ناستو په جزئیاتو پوه شي.
دوه خبرې دي، یو دا ده چې ولسمشر غواړي ترسو ځان په هغه خبر باندې چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ او د امریکا په حضور کې مطرح کیږي لاغې خبر، او دا یو د افغانستان د خلکو وختنه هم ده. په زمن کې غواړي چې افغانستان په یو فعال دولت بدل شي، د دې فعالیت لپاره باید په مرکشیانو باندې د خلیزات په ټیم باندې د افغان دولت ضروري هر ممکن فشار واچوي او ولسمشر دغه خبره ته متوجه دي ترسو افغان دولت یو فعال دولت بدل کاندي.
خغل سادات دغه شان وایي چې افغان ولسمشر غواړي پوښي چې پاکستان له افغان سولې کوم برداشت لري او کوم امتیاز غواړي ترلاسه کړي. پاکستان هغه هیواد چې تل پر د افغان طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د ملاتړ او په هیواد کې د خوندې په نازیونو د ورکولو تورونه پوري شوی، خو یاد هیواد په وار وار دا تورونه رد کړي دي.
د اکرام الله اکرام پر ریپورت کې مو اوریدل چې یو شمیر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي د کابل او بخښي چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د پاکستان په اړه د ولسمشر لوروسي سرګندونو داسې معلومیږي چې هغه هیواد لا هم د افغان سولې په برخه کې دوه مخه ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوسټه شاوخوا اته کسان معرفي شوي دي. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې دغه لړۍ په چټکۍ روانه ده او ژر به بشپړ شي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې د کمشنرانو په معرفي کېدو کې باید د انتخاباتو په نوي قانون کې راغلي شرطونه په پام کې ونیول شي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د پنځشنبه تر ورځې پورې به انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمشنرانو او د درالانشا پوسټونو ته د کاندیدانو لیست بشپړ شي. د افغان ولسمشر بیان هارون چخنسوري د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اتو کسانو لیست جمهوری ریاست ته سپارل شوی.
تر موږ پورې چې موږ گزارش درو فکر کوم چې وا اته نفر پورې معرفي شوی دا ازا بوده، نور هم د څو به ان شاء الله ټول معرفي شي او د لیست په تکمیل نو دا لري په جریان لري د راځي توګه باندې، نو ان شاء الله امیدواري د شترغه میاد شي تر څو د قانون کې چوافته و چې په دې ځکه چې پنځشنبه پورې به تکمیل شي.
تیرونی ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی طرح د فرمان په صادرولو سره توشیه کړه او د قانون له نافذیدو سره سم جمهور ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې شوي دي. د قانون له مخې په عدلي وزارت کې سب سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوي کسانو لیست جمهور ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې 14 کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او دوه تنه نور د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمشنرانو په ټاکل کېدو کې باید قومي سمتي جوړښتونه په پام کې ونیول سي، او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 تنه ښځې وي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کمشنرانو په ټاکل کېدو کې په قانون کې راغلي شرایط باید په جدي ډول په پام کې ونیول سي. دا چې په قانون کې د کاندیدانو په اړه نور کوم شرایط په پام کې نیول سوي، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوی باید افغانستان تابعیت ولري، د 15 کلنۍ عمر پوره سوی، د لیسانس درجې پر لوړې زده کړې ولري، او د نیک شهرت خاوندان واوسيږي. لږ تر لږه 15 کلنه تجربه په مدیریتي برخه. همدارنګه دوی له خپل سیاسي مدني اخونو څخه محروم سوي دي، او په جنګي جنایتو باندې باید محکوم نه وي، محکمې له خوانه. دا شرط هم شته پکې چې په قانون کې ویل شوی دي چې څوک چې کمشنر کېږي، یعنی هغه د تصدۍ د کار په وخت کې باید د ګوندونو غړیتوب نه لري، او په عین حال کې کوم افراد چې د ګوندونو له ادرس نه معرفي کېږي د کمشنر لپاره، هغوی باید غیر حزبي کسان وي.
خو دا چې دا شرایط په پام کې نیول کېږي که نه، تر غوراوي وروسته به معلومه سي.
و همریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاستوي تر اوسه د سیاسي ګوندونو لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوسټ شاوخوا 8 کسان معرفي شوې دي. بل لور ته یو شمیر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي د کابل د ولسی جرګې رائے باطل شوې دي، او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بیرته نه راګرځیدونکې ده. هغوی د سه شنبه پر سپ کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې پراخ درغلې او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو ګوخه کول د دې سرګندوی ده چې په د انتخاباتو کې زیات ستونزې موجود وي. له دې سره د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو مؤسسه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوی رهبری باید د کابل پاک رای له ناپاکو جلا او پایلې په شفاف ډول له خلکو سره شریک کړي. نور حال فیروزی عزیزی په ریپورت کې ورو.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې وایي هیڅ ډول کمیټه یا کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او پلټنې صلاحیت نه لري، او دغه رایې باطلې دي. هغوی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل هر هغه کمیټه چې د دغو رایو د څارنې لپاره جوړه شي د قانون خلاف ده. د افغانستان د متحد ملت حزب د دارالانشا مشر سید بشیر بشرمل وویل
مطابق بند پنجم قانون انتخابات آرای کابل ابطال شده.
در انتخابات و قانون در پنځم بند لمخ د کابل رای باطل سوی او احتمال است چې خو د انتخابات د نوی قانون لمخ د کابل د رای د سرن لپاره یو کمیټه جوړه کړي، او موږ وایو هغه قانون چې توشي کیږي ما قبل ته رجعت نه کوي. د کابل په اړه پریکړه د مخکنی قانون لمخ شوی او حکومت نسی کولای هغه نوی تعدیل سوی قانون لمخ د کابل د رای د ابطال پریکړه لغوه کړي، او د نوی قانون لمخ د کابل رای او وڅاري
مطابق قانون جدید دوباره بیا کابل بررسی کنه.
خغلی بشرمل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لګو خکیدو هر کلای وکړ، خو وایي چې دواړو کمیسیونونو د کابل د رایو د څارنې توان نه درلود، او د کابل رای باطل شوی او د څارنې اړتیا نشته. د خغلی بشرمل په خبره لا هم د انتخاباتي کمیسیونونو د عملیاتي برخو کارکونکو چې په انتخاباتو کې د درغلیو لپاره زمينه برابر کړې و ګوخه شوی نه دي، او ژر تر ژره دي هغوی له دندو ګوخه او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28مې نیټې د کابل د ولسی جرګې رایې باطل اعلان کړی وي چې د انتخاباتو کمیسیون د قانون له مخې په دې مکلف دی چې په دغه ولایت کې د بیا انتخابات ترسره کړي. ورسته له هغې د حکومت منځګړیتوب په دې پریکړه وشوه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري وړاندې شویو اسنادو او شواهدو پر اساس له خپلې پریکړې تیر او دغه رایې بیا وشمیرل شي. له دغه ټول ناندرۍ وروسته بالاخره ولسمشر د انتخاباتو د قانون طرحه تعدیل او توشیح کړه، او د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران یې له دندو لرې کړل. له دې سره د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو د مؤسسې مشر حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوې رهبري باید د کابل پاک رایې له ناپاکو جلا او خلکو ته یې په رانه ډول پایلې اعلان کړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو له نوې رهبري زموږ هیله دا ده چې هغوی دې په دې پوه شو چې د کابل په حوزه کې زیان تر کومې اندازې و چې رایې باطلې سوي، او که زیان په دې اندازه نه و او باور ولري نو لازم تفتیش او مشوره دې وکړي او بیا یې تایید کړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالغفار وفا په دغې ناسته کې وویل د کابل د رایو د تفتیش پروسه د دریم ځل لپاره ناظرینو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د منلو وړ نه ده. خو حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي چې ټاکل شوي ډېر ژر به وګمارل شي، باید د کابل رای په بېطرفۍ وڅاري او پایلې اعلان کړي چې خلکو او د انتخاباتو نوماندانو لپاره د منلو وړ وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د منځنی ختیځ کې د امریکا د مرکزی قمندي جنرال یا قمندان جنرال جوزف ووټل په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی له ولسمشر سره خبرې کوي. د دې سفر په اړه چې په دې سفر کې پر کوم موضوعاتو خبرې کیږي همدا شیبه زموږ همکار حمید مومن سره د کابل له سټوډیو څخه دی. مومن صاحب، د جنرال جوزف ووټل د سفر په اړه څه معلومات دي؟
بل مراتب کوم معلومات موږ ته رسیدلې دي. جنرال جوزف ووټل چې د امریکا د مرکزی قواو د قومندانۍ قومندان دی، نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلې دي. البته د جمهور ریاست لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ویل شوی دی چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې د پروسې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او پیاوړتیا او همدارس د تروریزم پر ضد د ګډ مبارزې په اړه بحث او خبرې کړې دي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې جنرال جوزف ووټل په خپلو سرګندونو کې دا یاد کړ چې د کاري موده پایته رسیدلې ده، او ولسمشر ته دا ډاډ ورکړه چې د ده په ځای به داسې څوک راشي چې د افغانستان له شرایطو سره بلد وي او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، حکومت او له خلکو سره د ستراتیژیک همکار په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د ولسمشرۍ معنی لخوا کومه اعلامیه چې خپره شوې ده په هغه کې دا هم ویل شوی دی چې ولسمشر د جنرال جوزف ووټل د خدماتو ستاینه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف ګډه مبارزه به دوام وکړي. افغان امنیتي ځواکونه د ولسمشر په وینا له پخوا نه زیات پیاوړي شوي دي او د مسلکي او محاربوي وړتیاوې لوړې شوي دي. خو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې ولسمشر دا هم ویل چې په افغانستان کې به تیر سلويخ کلن بحران په اساسي توګه پایته ورسول شي او افغانستان به پته او بایزت سول خاون شي. البته جنرال جوزف ووټل دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې ټاکل شوی ده په نګډیر اتلونکو په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شي چې په هغه کې په افغانستان کې د اوربن مسله او افغان حکومت سره د طالبانو د سول خبره د اجنډا اساسي برخه جوړوي. بل مراد صاحب،
ډیر زیاته مننه دوستانو. له حمید مومن سره موریدل چې په منځنی ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندي قومندان جنرال جوزف ووټل نن کابل ته راغلی له ولسمشر سره خبرې کړې دي. افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز او روزنې پر مسأله غږېدلی دی او د غراضې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم له ولسمشر غنی سره خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، د هند د پوځ یو جګپوړی قومندان وایي چې په هندي کشمیر کې په وروستۍ ځان وژونکي برید کې چې د هندي ملیشیا له څلوېښت زیات عسکر یې ووژل، د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI لاس دی. په عین حال کې د پاکستان صدراعظم د دې حملې په اړه څېړنه کې له نوې ډیلي سره د همکارۍ خبرې کړې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چیرې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پر هندي ملیشو په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلوېښت پولیسو ووژل شول، د هند پوځ جګپوړي قومندان ډګر جنرال جی اس ډیلون نن د پاکستان د کورنیو استخباراتو اداره ISI تورنه کړه چې په دغه برید کې لاس درلود. دغه برید چې د پلوامه په سیمه کې شوی او مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیری جیش محمد د سخدریزي ډلې منلی، د دواړو اټومي وسلې لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. هند له دې برید سمدستي ورسته د ملامتي ګوته پاکستان ته ونیوله، خو پاکستان هم هغه غندلی او پکې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. په هندي کشمیر کې د پوځ لوی قومندان جنرال ډیلون نن خبرلانو ته وویل چې د دغه برید مشرانو په لمو چې تعقیب کړی، معلومه شوې چې هغه له پولې اخوا د پاکستان له خاورې تنظیم شوی دی.
پاکستان
د موټر پر کاروان دغه حمله بشپړ دی. پاکستان د هیواد استخباراتو ISI او جیش محمد لخوا له پولې اخوا تنظیم شوی و. دا چې کورنۍ ارتباط پکې څه رول درلود په دې اړه څېړنه کېږي. موږ یې نښې موندلې او پرې کار کوو. ښاغلی ډیلون د خپلې دغه ادعا د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد وړاندې نه کړل، خو ټینګار وکړ چې جیش محمد د پاکستان د پوځ یو ماشوم دی او هغه د دې پوځ او ISI لخوا کنټرولېږي.
جیش محمد پاکستان آرمی کا هی ایک بچا ہے.
پاکستان بیا له هند غوښتنه کړې چې د دې لپاره چې خپل دغه ادعا ثابت کړي د دغه حمله په اړه یو اخلاص او باوري څېړنه ترسره کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ژمنه کړې چې د دغه حمله په وړاندې به قوي عکس العمل وخی. چارواکو ویل د دوشنبه پورز هندي ځواکونو په کشمیر کې د غزان وجون کې حمله دی او مشکوک تنظیمون کې په ګډون درې سخت دریز وژل. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې له هند سره یې د هیواد د زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. قریشي ګوتریش ته په یوه استولي لیک کې دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د عاجلې اړتیا له مخې دی غواړي چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته چې د هند لخوا د پاکستان پر ضد د قوې د کارولو د ګواښ له امله رامنځته شوی پاملرنه وکړي. قریشی ویلی دیتہ التیا د چې دغه کلکش د کمول لپاره اقدام وشي او ملګر ملتونه باید دغه کلکش د کمول لپاره مداخله وکړي. قریشی دغه راز هند تورن کړي چې د خپل کورنیو سیاستونو لپاره د پاکستان پر ضد لفظي جګړې ته مخه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن ویل چې هیواد په کشمیر کې پر هندي سرتیرو په برید کې هیڅ لاس نه درلود او زیاته کړه چې په دې اړه راولاړ شوی کلکې چې یوازې د خبرو اترو له لارې هواریدای شي. عمران خان دغه راز وویل چې که هند پرې حمله وکړي پاکستان به هم ورته ځواب ووایي. د پاکستان صدر اعظم وویل هند له اسنادو او شواهدو پرته پر هند د حملې تور لګولی او حکومت حاضر دی چې له نوي ډیلي سره د دغې حملې په څېړنه کې همکاري وکړي. کشمیر له غیر وروسته چې په 1947 کال له بریتانیا د خپلواکۍ له اخیستو وروسته هند او پاکستان جوړ شوي. دواړه هیوادونه یې د بشپړ ملکیت ادا کوي او تر اوسه یې پر سر درې ځلې جګړې کړې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. څلورمې بجې شوي دي. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکۍ لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي. په کندهار او زابل کې 21 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د پاکستان صدراعظم وایي هیواد یې له هغو حملو سره هېڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې یې ګڼ شمېر کسان وژل. د کالیفورنیا په مشرۍ د امریکا 16 ایالتي ایتلاف د دې هیواد پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو له پولیس سره د دیوال جوړولو په خاطر د پیسو ټولولو لپاره د بیړنیو حالاتو د اعلان پر سر په محکمه کې دعوا کوي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل سلوواک سیال پیتر پیلګرینی سره خبرې وکړې.
واصل وسال د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوې د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ د ټیسټ یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو لړۍ سر د پنځشنبې ورځې په هند کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تک وایي ایرلندۍ لوبډله د افغانستان په وړاندې د 500 یو ورځنیو درې شلوریزو او یوې ټیسټ لوبې لپاره هند ته رسېدلې او د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ 500 ورځې لوبه به د روانې فبروري میاشتې په 28 نیټه د هند په دهرادون کې وشي. د ښاغلیو تک په خبره افغان لوبډله له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په هند په تمریناتو بوخته ده او د ایرلند په وړاندې سیالیو ته پوره چمتواله نیولې. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مسؤلینو د ایرلند په وړاندې دغه سیالۍ نړیوال جام ته د چمتووالي او لوبغاړو د غوروي لپاره مهم بللی دي. د ولسمشرۍ